کوم دا مشال ریډیو د زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کو. خداغې نه وړاندې دا یادونه درته کول غواړم چې که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی اچولی هغه واچوئ، د هغې له لارې هم تاسو زموږ خپرونې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ورسو وسته تفصیلی ریپورت طرف ته. دا ریپورت د پروفیسر اسیر منگل پاړه ده. پروفیسر اسیر منگل د پښتو په اغه یو سو لیکوالانو کې شمارل کیږي چې د حکومت لخوا ورته صدارتي جایزه ورکړل شوې ده. نوموړی د خبریال په توګه هم لزن ورځپاڼو او مجلو سره کار کړی دی او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کالجونو کې د پښتو ژبې او ادب تدریس هم ورکړی دی. پروفیسر اسیر منگل تر دیرشو زیات کتابونه لیکلي دي. زم همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړي او دا تفصیلی رپورت یې را لېږلی دی.
پروفیسر اسیر منگل د پښتو ژبې استاد او مشر لیکوال دی. خغه په بیلابیلو موضوعاتو تر دې شو زیات کتابونه لیکلي دي. خغه د یو شاعر په هیڅ زیات شهرت لري، خو په سړنه او کره کتنه کې هم د قدر وړ کار کړی دی. په خاصه توګه د رحمان بابا د کلام شرح د ادبیاتو په زده کوونکو کې ډیر مقبولیت لري. پروفیسر اسیر منگل د خپل ادبي سفر پیل د ډرامې د لیکلو نه کړی دی او لومړی کتاب یې هم د ډرامې چاپ شوی و، خو بیا یې د ځنو ستونزو له امله ډرامې لیکلو ته دوام ور نه کړو. مشال ریډیو ستاسو لپاره د پروفیسر اسیر منگل سره د هغه د ژوند او ادبي کارونو په اړه مرکه کړې ده.
سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشای، صحت مو څنګه دی؟ تاسو خو سپینګری او د سپینګری سړی نه به اول د صحت پوښتنه کوي، نو تاسو صحت څنګه دی؟
خټک صاحب، ډېر زیاته مننه کوم زستاسو چې تاسو زه د مشال ریډیو اوریدونکو سره مخامخ کوم چې زه غوی سره د خپل ژوند او د فن په حق لا خپل احساسات او جذبات شریک کما. تر کومه پورې چې تاسو دا سوال دی چې د سپینګیرو تپوس پکار دی، واقعي ستا خبره ډیره روغه ده چې د سپینګیرو پته نه لګي. او انسان خو اسې هم ډیر کمزورې دی او چې بیا عمر مربانی تیر شي نو بیا مطلب دا دی چې دا وی د روغ صحت هیڅ پته نه لګي. خو شکر دی الله تعالی فضل دی چې زه تر اوسه پورې ټیک ټاک یم، تندرست یم، ښه یم او ستاسو خیر غواړم. الله تعالی دې وکړي چې تاسو تندرست او توانوي.
پروفیسر صاحب، تاسو په دې کلی علاقې یا د خپلوانو نه علاوه دا څه څومره کسان دي چې تاسو خپل نوم ورته معلوم دي؟ تاسو خو زیات خلک په اسیر منگل پیژني، او دا څه په خاطر سره شوی چې دغه د تخلص او د خپل نوم ترمیز کوم جنجال جوړ شوی وي درته کله؟
خټک صاحب، تاسو دا سوال چې لیکوالانو ته کله نه کله نوم او تخلص ستونزې پیښوي، دا خبره ټیک ده. ما ته هم زما د نوم او کسر ډېرې مسلې پیدا کړې دي. زما نوم اسام الدین دے، یعنی عین سوات الف، او تخلص میں اسیر منگل دے. خپل خپلوان خو ما فنوم پی جنی، ولی ادیبان و لستون کی میرا نام سر بلد ندی. یو زل ز اسلام آباد دا یو علمی و ادبی کانفرنس دا تلیو، یوی ناست تا وزیر اعظم را روانو. ز چکل تالار تا ننوتم نو سیکیورٹی گارڈ رانا شناختی کارڈ او بلنه واخسته. مطلب دا چې په کارډ کې نوم او بلنه کې د ځمکې او اسمان توپیر و. ما ته سیکیورټی ګارډ وویل چې سیر منگل چیرته دی. ما ځواب ورکړ، ما وی زه درته ولاړ یم. هغه وی نه، شناختی کارډ کې بل نوم دی او په بلنه کې بدل دی، ته دننه نه شې تللی. دغسې هلته زما غوندې د نورو لیکوالانو حال هم و، همدغه ستونزه یې لرله.
او جالبه ده، نو ځکه ما د پښتنه هم وکړه
د دې نوم او د قصر پاکله. خټک صاحب، یوه بله خاطره در سره شریکوم. زه چې کله تنګي کالج کې لیکچرر وم، په هغه وخت کې یوه ورځ د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او د حمزه بابا ملګری عبدالرحمن لوګی زما لیدو ته راغلی و. خو هغه د مازیګر په مال راغلی و چې د کالج چھٹی وه. قسمت ښه و زمونږ یو ملګری پروفیسر یحیا صاحب د ټیری چې لیدلی دی نو هاسټل ته یې راوستی دی، میلمستیا یې کړې ده او ورته ویلی دي چې سبا به سیرمنګل راځي، ستاسو ملاقات به ورسره وشي. هغه ورځو کې د تنګی کالج پرنسپل د ڈی آئی خان پروفیسر عبدالحمید صاحب و چې هغه د کیمسٹری پروفیسر و، هغه ډیر د اصولو والا سړی و، نوی نوی راغلی و، پروفیسران یې ډیر نه پیژندل، ولې مخې ته یې د سټاف ممبرانو کاغذ ایښی و. سحر یې چې کله لوګی مرحوم کتلی دی تپوس یې ترې کړی چې بابا جی څوک ګوري، هغه ورته زما نوم اغوستی دی چې د پښتو لیکچرر دی. پرنسپل صاحب چې کله د سټاف ممبرانو کې پښتو څانګه کتلی ده نو لوګي ته یې ویلي دي چې بابا په پښتو کې مونږ سره د سیرمنګل په نامه څوک د پښتو پروفیسر نشته. هغه ډیر حیران شوی دی چې بیګا پورې سیرمنګل د دې کالج پروفیسر و او اوس نشته، نو په مایوسۍ کې د کالج نه را روان شوی دی. اوس دا وخت زه کالج ته راننوځم او دی لګیا دی اوځي، خو چې کله زه ولیدم نو غږ یې وکړو، هله دا خو ته دلته او پرنسپل دی وایي چې هغه نشته، دا خو تاسو خلکو پورې ټوکې کوئ. لوګی صاحب ډېر عجیبه سړی و. ما یوې خوا ته کو ورته مې وویل زما خپل نوم بل دی او تا سره چا ټوکه نه ده کړې، خو هغه نه منله چې دا تا ما سره ټوکه کړې ده. ما که هغه ډېر هم پخلا کولو خو پخلا نه شو، مرور رانه لاړو.
تاسو خپل ژوندلیک لیکلو سوانح یا خودنوشت مو لیکلو چې بیا ولیکل شو که ونه لیکل شو؟ ځکه چې کتاب خو په چاپي شکل کې مونږ ونه لیدو، نو هغه خو به چې کله چاپیږي یا که چاپ شوي وي څوک یې لولي، د هغې نه وړاندې چې زمونږ اورېدونکو ته خپل لږ لنډ غوندې د ژوند حالات ووایه چې کله وزېږېدی، چېرته وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې او کوم کوم کارونه مو وکړل؟
خټک صاحب، د ژوند په اړه به زه دومره قدرې ووایم. په کال 1955 کې د دسمبر په 11مه نېټه زه د انګوزیلی ټل تحصیل کې زیږیدلی یم. هغه وخت ټل زله کوهاټ سره و. لسمه پورې زده کړې ما د ګورنمنټ های سکول ټل نه کړې دي. هغه وخت پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم مرحوم په ټل کې زموږ استاد و. نور زده کړې ما په شخصي توګه کړې دي. د پښتو په ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه په کال 1980 کې شپاړسم کړې دي. هم په دغه کال پریس انفارمیشن محکمه پی ای ډی کې مې د میاشتنۍ اباسین مجلې د سب ایډیټر په حیث کار شروع کړ. ایران خټک صاحب را سره ایډیټر و. ما به د شپې په مختلفو ورځپاڼو کې لکه وحدت مشرق کار کولو. همیش خلیل مرحوم چې کله باګرام ورځپاڼه شروع کوله زه هم ورسره وم. هم په دغه ورځو کې مې اردو کې کیا سیری کیا رهایی او پښتو کې مې راشه کای ګورې کالم لیکلو. د کراچۍ یوه ورځپاڼه روشن پاکستان چې رحمان بنیری مدیر و، په دغه هفتوار اخبار کې به هم ما قلم جنگل میں منگل په نامه لیکلو.
یعنی رومبای کار ستاسو چې هغه زمونږ دغه کارو ژورنالیزم، تاسو د صحافی په حیث هم کار کړی دی.
په کال 1990 کې ما د پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کو. د تنګی په سرکاري کالج کې مې د پښتو لیکچرر په حیث کار شروع کو. په کال 1990 کې مې بدلی گورنمنٹ سپیکر سائنس کالج په خبر ته وشوه. دغه کالج نه مې بدلی د نوخار پوسټ گریجویٹ کالج ته وشوه. هلته په کال 2015 کې پینشنی شوم. خټک صاحب، تاسو زما د ژوند لیک په حقله تپوس کړی دی. دغه کتاب ژوندونه زړه چودونه بالکل تیار دی کې دې شي په دې اوسو ورځو کې چاپ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
چپ چرتا چرتا خندا توبا توبا چرتا چرتا خندا توبا توبا چرتا چرتا وفا توبا 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 چرتا چرتا خندا توبا توبا جنت ستان جدا توبا توبا لا جنت ستان جدا توبا توبا چرتا چرتا وفا توبا 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 چرتا چرتا خندا توبا توبا خوگشنا توبا توبا ہریو یاد دخو گشنا توبا توبا چرتا چرتا وفا توبا 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 چرتا چرتا خندا توبا توبا
سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو. تر اوسه مو څو کتابونه چاپ شوي دي پروفیسر صاحب؟
تر کومې پورې زما د کتابونو خبره ده نو زما د کتابونو لړلیک ډیر شونه اوړي چې د پښتو سره سره د اردو کتابونه پکې هم شامل دي. سلور کتابونه مې د شاعرۍ دي، ایشما، گنگوسا، مامانا، د یوړنګ کلی تصویریم، نور ټول د نثر دي. د ډیرو نمونه رانه هیر هم دي، کوشدن یا کویدن ڈراما، ترل ناول، د کورمې اوټل تاریخ، فیسبوک ماما تکلونه، د کورمې په غاړه افسانې، د پښتو افسانې سل کلن بهیر چې په اردو کې پښتو افسانې کې سو سال په نامه دی، او د پښتو دوه نامتو ناول نگارانو طاهر افریدی او د فاروق سرور د پښتو ناولونه، د طاهر افریدی کانو کې رګونه مې کوهساروں کې یې لوک په نامه ژباړلی دی اردو ته، او د فاروق سرور سگوان مې د سگبان په نامه اردو ته ژباړلی دی. فسانه کوهسار په نامه مې د پښتو منتخب څلوېښت افسانې ما اردو ته راړولي دي. سهیلي رنګونه دا یوه تذکره ده، شګو کې رنګونه دا زما سفرنامه ده، دا ټول کتابونه چاپ دي.
په خوا تاسو دغه تخلیقي کارونه ډیر کول، یعنی شعر یا ناول یا کیسه، اوس مو تحقیق ته مخه کړې ده، دا لنډه کیسه او په ناول باندې مو تحقیق پیل کړی دی، د تحقیق ته مو څنګه مخه شوه؟ تاسو دغه تشه احساس کړه چې د تحقیق کار سم نه کیږي یا لږ کیږي، کنه اسې مو زړه ورته وشو؟
خټک صاحب، ستاسو دا پوښتنه چې زه د تخلیق نه تحقیق یعنی څېړنې او کره کتنې ته څنګه راغلم، صاحبه دا د وخت وخت خبرې دي. کلندر مومند صاحب په مرکه کې به چې زه کښېناستم، نو هلته زیات رجحان د څېړنې او کره کتنې وو. ما به هم په مرکه کې کله نه کله د تخلیق نه علاوه یوه نیمه مقاله وړاندې کوله، او زما حوصله افزایی به کېده، او دا د هغه ناستو برکت و چې ما په پښتو افسانه کار وکړو او خلکو خوښ کړو. زه چې کله د نوکرۍ نه پینشنی شوم، نو په کالجونو کې د پښتو بی ایس شروع شو. زما ځینې سینیئر ملګرو ته زما ضرورت پیښ شو. ما چې کله ویزیټنګ کلاسونه شروع کړل، نو دلته خو ټول کار د څېړنې او کره کتنې و. دې له کبله زه بیا دې اړخ ته راغلم. موجوده وخت کې زه په پښتو کې صحیح ادب څېړنه کوم، چې په هغه کې به داستان، ناول، ډرامه او افسانه باندې څېړنه او کره کتنه شامل وي.
پروفیسر صاحب، تاسو صدرتي ایوارډ هم اخیستی دی، دا خو په ادب کې دلته تر ټولو لویه جایزه ګڼل کیږي کنه، نو د دې په اخیستو باندې مو څه احساس و؟ اگر خپل احساس لږ زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
خټک صاحب، چې تر کومې پورې زما د صدارتي ایوارډ خبره ده، نو دا یقینا چې ډېر لوی ایوارډ دی. دا د انسان په فطرت کې موجود دی چې په صفت خوشحالیږي، او چې هغه کوم کار کوي د هغې ستاینه وشي، نو خامخا دا د خوشحالۍ یوه زبردست موقع وي.
زمونږ ډېر لوی شاعران لکه پروفیسر رحمت الله درد صاحب او شمس القمر اندیش صاحب، چې دوی هغه ټرینډ میکر چې چاته مونږ ویلی شو رجحان ساز شخصیتونه دي، نو هغې ته هم د مرګ نه پس ورکړلی شو. زه خو بیا هم ځان خوشقسمته ګڼم چې زه خو لا ژوندی یم، او ماته زما دا خدمت، زما دا کار او زیار چې کم ما کړی دی، نو هغه په سرکاري کچ او بیا ډېر په ټول د پاکستان په کچ ومنلی شو. نو دا زه وایم چې یو ښه خبره ده، په کار ده چې نور زموږ څومره حقدار دي چې هغه د دې حق د دې وړ دي، او ډېر لوی کار او زیار دی، په کار ده چې د هغې حق ومنلی شي، او هغې ته هم دا درناوی او دا عزت ورکړی شي.
صدارتي ایوارډ نه علاوه ما ته نور هم ډېر ایوارډونه راکړی شوي دي، لکه 2015 کې د خیبر بینک لایف اچیومنت ایوارډ، د باسین آرټ کونسل ایوارډ، پاکستان رایټرز ګلډ ایوارډ، د پښتو ادبي ټولنې شانګلې حافظ الپوری ایوارډ، او داسې نور ډېر. ولې د صدارتي ایوارډ خو ډېره د خوشحالۍ خبره په دې وي چې یو لیکوال په ملکي کچ حوصله افزایی وشي، او هغه ته دا احساس وشي چې زه څه لیکم د دې قدر شته.
پروفیسر صاحب، دا نثر یعنی ډرامې، کیسې او ناول یا تکل، دې ته مو لیکلو ته څنګه ور پام شو؟
خټک صاحب، ته مې پورې چې ستا د دې سوال تعلق دی چې د شاعرۍ نه زه ډرامې، افسانې، تاکل او خاکې ته څنګه راواوړېدم، دراصل زما شوق د ابتدا نه د کیسې سره و، خو چا زما حوصله افزایي ونه کړه. زما وړومبی کتاب کوشدن یا کویدن د ډرامې کتاب و، دا په کال 1922 کې چاپ دی، او که چېرې زما په خصوصي توګه ډاډګرنه شوې وه، نو نن دا امکان موجود و چې تاسو به زه د یو ډرامه نگار په حیث ملګرو سره متعارف کولم. خټک صاحب، دا ډېرې اوږدې خبرې دي چې دا وخت یې نه دی چې زه په دې میدان کې ولې پاتې راغلم. دا هر څه به تاسو زما اوریدونکي په ځان لیک کې ژوندونه زړه چودونه کې اوري.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
شمل تھان مام شڑا دزان قربان شم السلام السلام سم کلی جانانا سجا شمل تھان مام شڑا دزان قربان شم السلام السلام سیزلیم پدی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما چز پتا شما دخ پل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما دخل کد خندا شما گرزی گم پل ویرانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام مخلی جانا سجا شمل تان مام شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام تاو شتا ویگار تاو شتا ویگار تاو شتا ویگار شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگڑو دے شن 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگڑو دے شن 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 د بنگڑو دے چپی خوری بنگڑی پلی چگر زوینا شن 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 دید بنگڑو دے شن دید بنگڑو دے تاو شتا وی گدا محفل دا خوشالو دے شن 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 دید بنگڑو دے شن 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 دید بنگڑو
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
دا رښتیا دی پروفیسر صاحب چې تاسو یو وخت په فلمونو کې کار هم کړو یا مکولو د سره د مواده کې سره سره شریک کای.
خټک صاحب تاسو زما د فلمی کار په حق له تپوس کړي دي. زمای یو شوق وو چې کله د پښتو فلمونه شروع شو نو هغه وخت کې مونږ د سکول الکانو نو مونږ هغه فلمونه کتو، نو یو شوق پیدا کېدو. مطلب دا دی چې په بنیادي توګه زه د کیسې سړی یم او زما د کیسې سره ډېر شوق وو. نو زه بیا څو ځله لاهور ته لاړم، ما دا یو کوشش وکړو په ځینې فلمونو کې ما ته داسې معمولي معمولي کار هم راکړی شو. نو خو بهر حال ما څه غوښتل هغسې ونه شول، خو اوس زه په دې خوشحاله یم چې دا ښه ده چې زه فلمي دنیا ته لا نه ړم. که هلته زه یو ښه اداکار جوړ شوی نه وی، نو کم از کم یو مصنف خو به جوړ وی، ما به کیسې لیکلي وی ورته. نو هغه ونه شوه، هلته کې زما مطلب دا دی چې هغه شان ډاډګرنه ونه شوه چې کومه په کار وه. خو په دې زه اوس خوشحاله یم چې زه اوس چې په کومه دنیا کې یم، ادبي علمي دا د هغې نه ډېره ښه دنیا ده او لویه دنیا ده. زه خپل لوستونکي لرم، زما خبرې چې زه څه ولیکم یا زه څه ووایم د هغې قدر شته. نو زه د خپل کار نه هم مطمئن یم او د مایوسه نه یم. دا ټیک ده چې نن سبا ځینې ملګري دا ګیله کوي چې کتاب څوک نه اخلي، خو داسې هم نه ده په کتاب کې چې څه وي هغه خلک اخلي.
نو ستاسو د کتابونه اخیستل کیږي، خلک یې خوښوي اخلي؟
زما کتابونه د شاعري خو ډېره خلک خوښوي، خو د نثر کتابونه هم زما لکه د پښتو افسانې سل کلن بهیر دا څو ځله چاپ شو، خلکو ته ضرورت شته، خلک لولي، خلک اخلي. همدغسې زما کتاب دا چې ما کوم دا شرد رحمان بابا لیکلې ده، دا هم خلکو کې ډېره مقبوله ده. او حالانکه دا ډېر غټ کتاب دی او ډېر زیات قیمت دی، خو بیا هم دا کتاب مارکیټ لري او خلک یې اخلي. د فیسبوک باره کې د اردودانو ملګرو بل خیالات دي. هغوی دا وایي چې د سوشل میډیا سره او ټولنیزو رسنیو سره دا کتاب ارزښت ختم شو، خو زه پښتو په حواله چې زه څومره سوچ کوم فکر کوم، زه هم چې د ټولنیزو رسنیو پښتو ته فایده رسولې ده، ګټه یې ورکړې ده. په دې چې یو خو هغه خلک چې څوک پښتو بانه لیکله او نه بې لوستله، هغه اوس دې ته مجبور دي چې پښتو اوم لولي او پښتو اوم لیکي. که هر څنګه لیکي د املا دغه یې مونږ نه کوو، خو چې پښتو ته راشي پښتو لیکي، نو مطلب دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه مخ په وړاندې لاړه او رستو نه ده راغلي.
تاسو د ادبي تنظیمونو په حواله هم ډېر فعال یې. پخوا هم ټل ادبي چمن مو چې جوړ کړی و، هغې مشري مو هم کوله، کانفرنسونه مو هم کړي دي، اوس هم د ډېرو ټولنو غړی او د سم مشر یې. که دا لږ تفصیل را سره شریک کړئ چې د کمو کمو ټولنو یا د کمو کمو تنظیمونو غړیتوب لري او دې لري او کم کم کارونه مو کړي دي.
خټک صاحب، تر کومې پورې چې زما د تنظیمي هلې ځلې دي، نو زه به دا ووایم چې که چېرې دا ادبي ټولنې نه وې، نو نن به زه د پښتو ژبې د یو پروفیسر په حیث نه وې ریټایر شوی. ما ته څه زده کړي دي دې ټولنو تنقیدي غونډو او د مشاعرو نه زده کړي دي. پښتو ادبي چمن تل د پښتونخوا یو ډېر لوی ادبي او علمي تنظیم دی. چارواخات محمد دین مقید یې بنیاد په کال 1955 کې ایښی و. کال 1904 شپېته کې چې کله مقید صاحب وفات شو، نو د ده زامنو حاجی زین الدین مرحوم او الیاس ډلوال مرحوم به د خپل پلار تلین نمانځلو، هر کال به یوه لویه مشاعره کېده او دې مشاعرې ته به د ارواخا د ایوب صابر پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل، تاد محمد دلسوز، حبیب الرفی سے محمد صدیق پسرلے، پیر محمد کاروان، نور الحبیب نثار،
لال پاچا مونډا سينو ډېر پویلو شاعران ادیبان براتلو نو دې مشاعرو کې مونږ ډېر زده کړې کړي ډېر سند تکړي وروستو بیا دې چمن ډېر مضبوطی جرړې ونیولې چې په کال 2015 او په کال 2012 کې مونږ دوه نړیوال کانفرنسونه وکړو پېښور نشتر حال کې چې کومې مقالې محققینو په دې کانفرنسونو کې ویلې وې هغه مونږ په دوه درنو کتابونو کې چاپ هم کې چې اوس په مارکیټ کې شته اوس هم که څوک وغواړي نو دا کتابونه ترلاسه کولی شي
اوس خو د دې تنظیم فعالیتونه لږ کم شوي دي
نن سبا د چمن هغه صورت حال نه دی ولې زما د بی او علمي هلې ځلې نن هم روانې دي په موجوده وخت کې زه د پاکستان ډاکټر ګل خیبر پښتونخوا جنرل سیکرټري د نیاز ادبي سنګر چیرمین او د پښتو عالمي جرګې چیرمین په حیث کار کوم دا درې واړه تنظیمونه ښه فعال دي د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کوي نیاز ادبي سنګر د سوري لاندې مونږ ډېرې ګټورې علمي ادبي او ثقافتي غونډې وکړې لکه مونږ په غني ډېرې اشناغر کې اشرف مفتون فضل رحیم ساکی او ډاکټر محمد اعظم اعظم غوندې دانشواران یاد کړل او د دوی په یاد کې مو یو لوی سیمینار وکړو تیر کال مو د استاد محترم پروفیسر جان دیر نیاز په یاد کې یو سټیج ډراما په نشتر حال پېښور کې د سور سپین سړي په نامه وکړه دا ډراما نورالبشر نوید صاحب لیکلې وه او هغه هماغه هدایت کار و دې سره مونږ د تیټر یو قسم له په پېښور کې تجدید وکړو او دغسې نورو پروګرامونه هم لرو زمونږ سرپرست اعلی ډاکټر کاظم نیاز خان غواړي چې د پښتو ژبې او ادب په نوي خطوطو خدمت وکړی شي نیاز ادبي سنګر د پښتو ژبې او ادب ځینې ډېر معیاري کتابونه هم چاپ کړي دي او په مستقبل کې هم اراده لري چې د معیاري کتابونو او په خصوصي توګه د نثر کتابونو د چاپ کولو د لړۍ هم دغسې روانه وي
په معاصر وخت کې چې په پښتو کې کوم شعر یا نثر لیکل کیږي د دې په اړه مو څه خیال دی پروفیسر صاحب
تر کومې پورې چې نن سبا د پښتو ژبې د شاعرۍ او د نثر حال دی نو هغه خټک صاحب ستاسو په مخ کې دی نن سبا ځینې ځلمو ډېر ښه ښه غزلونه ولیکل او ځینې ډېرې ښې افسانې هم ولیکلې چې زه به تاسو ته د ډاکټر همدرد یوسفزي یو کتاب نوکارې حواله درکم دا تاسو ولولئ نو تاسو پته ولګېږي یا همایون مسعود صاحب چې کومې افسانې لیکلې دي رښتې دغسې په کراچۍ کې یو زلمی ذهین افریدی چې دی دغه افسانې ما لوستې دي خوښې مې داسې لګیا دي زلمی کار کوي ولې ځینې زلمو ډېره مایوسي هم خوره کړې ده چې په هغې کې د ټولنیزو رسنیو هم ډېر لاس دی که تخلیق دی که تحقیق دی هسې تشه لپازي شوې ده ولې بیا هم مایوسي ښه نه ده مونږ مایوسه نه یو دا ټیک چې په موجوده وخت کې هم د نثر په ځای پښتانه شاعري خوښوي ګنې نو را روان وخت د نثر دی په کار ده چې زلمي د معیاري شاعرۍ سره سره نثر ته زیاته پاملرنه وکړي ولې نثر زیاته مطالعه غواړي په کار ده چې ځوانان د سیمه ایز ادب سره سره د نړیوال ادب لوستنه هم وکړي
دا ځنه خلک وایي چې غزل د ځوانۍ صنف ته څوپر سړی ځوان وي نو غزل لیکي چې عمر یې پوخ شي بیا یې په غزل کې هغه جذبه پاتې نه شي تفکر خو کېدای شي پکې زیات وي خو جذبه نه وي پکې او تاسو اوس هم ډېر رنگین غزل لیکئ په دې سپینه ګیره د دې وجه څه ده
خټک صاحب تاسو دا سوال بالکل په ځای دی چې رنگین شاعري او رومانی شاعري دا په ځوانۍ کې کیږي او استاد پښتنه چې ما په دې اخیری عمر کې دا رنگین شاعري شروع کړله او خبره دا سینه ده خټک صاحب دا اور خو چې لګېدلې کنه دا د عشق اور چې دی دا بیا مړیږي نه نو دا هغه د ځوانۍ هغه یادونه او دا هغه وخت کې ما ته یا موقع په لاس نه راتله او یا چې راغله نو ما بیا ښه د زړه اخلاصه لیکل اکڑلو اسے خطا تاوم پتا دا چی شاعری ار وقت نکی گی ایو خاص کیفیت دا ایو خاص حالت نا چی کل شاعر تیری گی نا داغی نا پست دا پنزاو نکی گی نو بس زدت دے جواب تا تا صدر کم چی دا سو وای ما چی ما پا دے وقت کی دا شاعری اکڑلا خو کتا سو خیالو کے دا حمزہ بابا شاعر ته وګوري هغه ډېره زیاته شاعري وکړله او په دې آخر وخت کې لا رنګینه شاعري وکړله نو بس دا د الله تعالی پیرزوینه ده چې په چا باندې وشي چې کوم وخت کې وشي خاصې ستا دا جواب بالکل درست دی چې شاعري رنګینه شاعري رومانی شاعري دا د ځوانۍ کار دی او دا په ځوانۍ کې کیږي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
ربداس زیبن شم پیو خیال باندے مجن شم ربداس زیبن شم پیو خیال باندے مجن شم زمدو بی
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
پروفیسر صاحب، خپه نه شئ، خو ستاسو یو عادت دی چې زما بیخي نه خوښیږي. تاسې خپل چاپ شوي شعرونه چې دي، بیتونه چې دي، هغه بیا بیا بدلوئ. یعنی یو ځل په کتاب کې چاپ شي چې بل ځل بیا چاپیږي نو تاسو هغه بیت بدل کړی وي. دا زموږ ځنه نور ملګري هم دا خوی لري. دلته هغوی موجود نه دي نو په غیبت کې راځي، د هغوی ذکر نه کوو. تاسو ته وایم چې دا کار تاسو ولې کوئ؟ بل نوی بیت ولی نه لیکئ؟ که تاسو ذهن ته یو نوی خیال راځي یا هغه خیال لږ په بدل شکل کې راځي، خو په کار ده چې یو بل بیت ولیکئ، نوی شعر ولیکئ. هغه زوړ بیت خو د خلکو ذهنونو کې ناست دی، که نه هغوی هغسې منظور کړی دی، منلی دی. دا تاسو ولې بدلوئ دا خپل چاپ شوي بیتونه؟
خټک صاحب، چې زما کوم عادت ستا خوښ نه دی، دا زما هم بد شي. ځکه چې یو بیت یا یو غزل یا یو شعر چې په کوم شکل کتاب کې چاپ شي، باید په هغه رنگ پریښودې شي. دغه نیوکې په ما خلک کوي او هغه په دې کې حق بجانب هم دي. یوه ورځ ما ته ارواښاد عمر دراز مروت صاحب هم دا خبره کړې وه، او بیا یې راته ویلي وو چې دغه کار پروفیسر رحمت الله درد صاحب هم کوي. وی مروت صاحب سره زه یو ورځ ناسم، او ما هغه ته ووی چې درد صاحب، ستا په پلانی کتاب کې یو بیت په یو رنگ دی او په دې نوي کې په بل رنگ دی، دا ولې؟ نو هغه راته په جواب کې ووی چې دا بل رنگ دا هغه نه ښکلی نه دی. مطلب دا چې هغه خوب سے خوب تر والا خبره ده. په هر حال خټک صاحب، زه ستاسو سره په دې خبره کې اتفاق کوم چې کوم څه چاپ شي، په دوباره چاپ کولو کې دا هغې بدلول نه دي پکار. ځکه چې دا هغه لوستونکو سره زیاتوي چې د کوم په ذهن کې د مخکینی کتاب مطالعه پرته وي. اوس زه دا خپله ټوله شاعري انتخابوم او غور چاڼې کوم، او یو کتاب کې چاپ کوم، بدلون پکې نه کوم. چې کوم غزل کمزوری وي یا کوم بیت کمزوری وي یا پکې خیال تکرار شوی وي، زوړ خیال وي چې زما ټولنې ته ضرورت نه وي، نو هغه به زه به لر کوم. هغې ونه هغه به پکې دې کتاب کې نه شاملوم.
پروفیسر صاحب، وختي مونږ د ستاسو د ډرامې خبره وکړه، کنه چې تاسو ډرامې لیکلي دي، بیا تاسو د سینما غوندې پریښوده، نو مونږ هم په هغه طرف نه ځو. په بل اړخ به یو خبره وکړو چې ستاسو ړومبی کتاب چې و، دا د ډرامې چاپ شوی و، په دې کې ډرامې وې. که د دې موضوع په اړه لږ راته ووایه چې موضوع یې څه و، او بل تاسو د ټي وي یا ریډیو یا سټیج دپاره هم ډرامې لیکلي دي کنه، او لنډې کیسې مو ولې پریښودې؟ تاسو خو د لنډې کیسې هم لیکلې، یو کتاب مو چاپ شوی و.
خټک صاحب، زما ړومبی کتاب د ډرامې کوشدن یا کویدن چاپ دی، او دا کتاب ما ته په هغه وخت کې مشر میا صاحب د یونیورسٹی بک ایجنسی مالک چې کوم و هغه راله چاپ کړی و. یونیورسٹی بک ایجنسی مطلب دی دا چاپ کړی و. په دې کتاب کې ما د ښځو وکالت کړی و، د بے وزله او د مظلومو ښځو. یعنی مین تیم مرکزی خیال یې دا و چې ځینې خلک د روپو دپاره خپلې لوڼې ودوي نه، بلکې لکه د څاروی خرڅوي. یعنی دغه مور پلار خپل خدینه اولاد دویم قسم مخلوق ګڼي. ما ریډیو د پاره هم ځینې ډرامې ولیکلې. په دې میدان کې چا زما حوصله افزایي و نه کړه، بلکې زه په ځای زما حوصله ماته کړې شوه. دې له قبله زه د ریډیو نه مخکې لا نه ړم. ګنې چې د یو لیکوال ړومبی کتاب د ډرامې چاپ شي، پکار ده چې بیا په دې فیلډ کې نور هم مخکې لاړ شي. ما سټیج د پاره هم یوه ډرامه محمدین مقید لیکلې ده، چې هغه زمونږ د عالمی کنوینشن د مقالو په دویم کتاب کې چاپ ده. له بده مرغه هغه سټیج نه شوله، په دې چې هغې باندې ډېره خرچه کېدله، خو بهر حال هغه په کتاب کې چاپ ده. مقید مرحوم یو زوړ خدایي خدمتګار و. هغوی چې د پیرنګي خلاف کومه مبارزه کړې وه، د هغې یو پړک په دې ډرامه کې ما ښودلی دی. مطلب دا چې د ټولنې طرف نه چې تا ته څه فیډ بیک درکړی شي، نو ته به هله مخکې ځې، او چې کله تا ته څوک توجه در نه کړي، نو بیا یو لیکوال په مخ کې، یو لیکوال لپاره په مخ کې تګ ګران شي. تر کومې پورې چې زما د لنډه کیسو او یا د ناول خبره ده، نو چې کله یو سړی تقسیم شي، نو هغه بیا یو صنف سره هم انصاف نشي کوی. یعنی زما لنډې کیسې دومره بدې هم نه دي. زما د لنډو کیسو کتاب د کورمې په غاړه دوه ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر صاحب، تاسو د ژبې د استاد په حیث یا د ادبیاتو د استاد په حیث ریټایر شوی یې که نه؟ تقاعد ماست دی او اوس هم کل وقتی لیکوال یې. د دې لیکوالۍ یا د ادب ګټه څه ده ټولنې ته؟ په فرض کې ادبیات نه وي نو په ټولنه به کم داسې بد اغیز وشي.
خټک صاحب، د ادب اهمیت خو شته. علي ادب په نړۍ کې ډېر لوی لوی انقلابات راوستي دي. ادب د انساني خیالاتو، احساساتو، جذباتو په منظمه طریقه د سرګندونې نوم دی چې د ژبې په ذریعه لیک او یا د وینا په شکل کې وړاندې کولی شي. ګټه دا ده چې ادب د یوې ټولنې په مثبت جوړښت کې مهم کردار ترسره کوي. که چېرې موږ ادب د یوې ټولنې لرې کړو نو موږ ته بغیر د وحشت او بربریت نه هیڅ په لاس را نشي. دا ادب دا وظیفه ده چې د انسان نه دی انسان جوړ شي، د عدم برداشت پیدا د ختم شي، تنگ نظری تعصبات نه دی ډډه وکړی شي، د یو او بل سره دی سره د یو او بل سره د اختلاف برداشت کړی شي. نن سبا خلک د مشاعرو مخالفت کوي ځینې ملګري زمونږ، او دا د وخت ضیا ګڼي. خو زه وایم چې که چېرې یو انسان دپاره بهترینه مطالعه د یو انسان مطالعه کول وي نو بیا موږ سره د مشاعرې نه غوره پلیټفارم نشته، ځکه چې په مشاعره کې اوریدونکي د مختلفو انسانانو مختلفو احساساتو او جذباتو نه ګټه پورته کوي.
د پېښور ادبي فضا څنګه ده اوس؟ غونډې کیږي که نه کیږي؟ تنظیمونه فعال دي که نه دي فعال؟ تاسو ګډون پکې کوئ؟
خټک صاحب، د پېښور ادبي فضا نه خو ته پخپله هم خبرېږي، خو د پېښور فضا اوس هم د ادب د ودې دپاره ښه تیاره ده. دلته ځینې وړې وړې غونډې هم کیږي، تنقیدي غونډې کیږي، لکه د کلندر صاحب د مرکې اجلاسونه هره اونۍ کې کیږي او ښه په باقاعدګۍ سره کیږي. داسې د نیاز ادبي سنګر ادبي غونډې کیږي. په دې اکتوبر کې یوه غونډه کیږي په 13 تاریخ، نو هغې کې چې کوم دی د زموږ د پروفیسر جانزیب نیاز مرحوم او د لایق زاده لایق مرحوم په یاد کې به موسیقیم وي، او د هغې په فن او شخصیت باندې به زموږ دانشوران خبرې هم کوي. دغسې د پېښور په اطرافو کې هم ښه کار کیږي. بله ورځ په نوخار کې اجمل خټک مرحوم د زیږېدو 100 کلن جشن ونمانځلی شو. دغسې د اجمل صاحب په یاد کې د زیږېدو 100 کلن جشن موږ هم یو اراده لرو چې د نومبر په لومړۍ هفته کې د پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې دا جشن ونمانځو. زه په خپله او د خپل وس تر مخه هرې ادبي غونډې ته ځان رسوم. تېره اونۍ کې لنډې کوتل کې د یوې ناتیه مشاعرې کې ما ګډون وکړو. دا مشاعره د حمزه شینواري مرحوم په یاد کې جوړه کړې شوې وه.
پروفیسر صاحب، موږ ته د وخت را کولو ډیره مننه. خدای مو خوشحال لره، خدای مو صحت هم خلره. خو مخکې له دې چې موږ تاسو ته رخصت ترکو او زموږ مرکه پای ته ورسی، نو یو شوخ او ښکلی غزل به درنه اورو. نو غزل راته واوروئ.
خټک صاحب، دا یو غزل در سره شریکوم.
ارشاد پروفیسر صاحب.
وکړم سو دما ناکام دی، نه ساکشتا نه جام، یو تنهایی ده بل ماقام دی، نسا کشتا نجام.
ډیر علی.
وکړم سو زما ناکام دی، نسا کشتا نجام، یو تنهایی دا بل ماقام دی، نسا کشتا نجام. زه تا ته څه د دې بې درده خلکو ووایم، زه تا ته څه د دې بې درده خلکو ووایم، د میخانه ټغر نیلام دی، نه ساکشتا نه جام.
واه واه.
او یو سړی هسې د قاضي په سترګو چپ راغلی، یو سړی هسی د قاضی په سترګو چپ راغلی، یو سړی مفتو کې بدنام دی، نه ساکشته نه جام. نن د نیمګړي ژوند تصویر ځان له تنها اخلم، نن د نیمګړي ژوند تصویر ځان له تنها اخلم. نن د یو نوي درد قیام دی، نه ساکشته نه جام. او څه ناشنا لټون دی، عشق دی لیونی تنده ده. څه ناشنا لټون دی، عشق دی لیونی تنده ده. پیره چې دھالا کوم مقام دی، نه ساکشته نه جام. او دی پسرلی ته یاره څنګه پسرلی ووایم، دی پسرلی ته یاره څنګه پسرلی ووایم. غیږ کې ګل نه ګل اندام دی، نه ساکشته نه جام.
ډیر ښه.
او اخري مقطع عرض ده، دا یو منګل دی چې په سپورو زلفو لیکي غزل، دا یو منګل دی چې په سپورو زلفو لیکي غزل. نه غنی خان دی نه خیام دی، نه ساکشته نه جام.
واہ.
اوکړم څه زمانہ کام دی، نه ساکشته نه جام. یو تنهایی ده بل ماخام دی، نه ساکشته نه جام.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسیر منګل مرکه او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چاپن لے آ رہے ہو رو لگے تنا نرے نرے
آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے
اوچ بجے کی لگے خیجی نرے نرے
آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے
دابی لگی لمبی زمان
ہو رو لگے تنا نرے نرے
میرا بند گرانے خون
چی دست در بند شیدی یار مهربان چی دست در بند شیدی سلا بند گرانی خوستاری دل گران شیدی یار مهربان چی دست در بند شیدی یار مهربان چی دست در بند شیدی
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.